السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن هم له ما سره وي په دې غړې کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وره د پاکستان رسپانو سے لکھ دی او نړیوالو مطبوعاتو کمی لیکنې خبرې کړې دي دای نه بم خبر شه تبصری او شنن هم لرو خلومړي د دې سات خبرونه د نجیب عامر نور
لنن په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی مهم پیل شو. په افغانستان کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې د دواړو غاړو لسګونه جنګیالي وژل شوي او په ایران کې ازاري نژادو په یوه ټلویزیوني خپرونه کې د دوی پر ضد د یوې صحنې په خپرولو سترې مظاهرې کړي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي ویل نن نه په خیبر پختونخوا صوبې او قبایلی سیمو کې ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکو د ورکولو درې ورځنی بهیر پیل شو چې په ترڅ کې به 3 میلیونه ماشومان ته څاڅکي ورکړل شي. په پیښور کې د یونیسف یو چارواکي اعجاز الرحمن پرون مشال لړیو ته وویل د تیر کال په پرتله سخت کال د پولیو کم کیسونه مخې ته راغلي دي.
لاسٹ ایئر چکم دے دا قبائلی علاقوں کے ایکسیسیبلٹی مسئلہ وا آغا مسئلہ سکال مونگ تنیشتا و مونگ امید لرو انشاءاللہ تلا چھے ٹھولو معشومان تا بمونگ رسو و دا پولیو دا ساس کی بور گو سکال دا کیسون شمیر چھے دے آغا یو کم سلویخ تے دا تیر کال چکم شمیرو آغا سکم دری سوا نو لحاظ دا خبرہ واضح شوا چھے سمر زیاد خلکو تا مونگ ارسو سون زیاد معشومان ویکسینیٹ شی دا پولیو خاتمہ با آسان شی.
پاکستان د نړۍ د ګوتو په شمیر د هغو هیوادونو په سر کې دی چېرته چې لا هم د پولیو یا د ګوزن راز ختم شوی نه دی. د بلاروس وزیر اعظم اندری کوبیاکوف چې پرون ناوخته اسلام آباد ته رسیدلی نن به د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د بلاروس د کوم وزیر اعظم پاکستان ته د لومړنی سفر دی او دوی هیله ښکاره کوي چې له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوطې شي. تمه کیږي چې د بلاروس وزیر اعظم به د خپل پاکستاني انډول سره په دوه اړخیزو معاملاتو سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. په دې موقعه به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تړونونه هم لاسلیک شي. ښاغلی کوبیاکوف په د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ یوې ګډې غونډې ته وینا هم کوي. پاکستانی چارواکي وایي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د راتلونکي زیارت ورځې نه د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د نوموړي سره به په دې سفر کې د کابینې وزیران وتلي سوداګر او نور لوړپوړي چارواکي ملګري وي. د خپل سفر پر مهال به امام علي رحمان د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین او د وزیر اعظم نواز شریف سره ګوري. پاکستان ته مخکره کوي چې د تاجکستان د ولسمشر دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي اقتصادي دفاعي او انرژي په څانګو کې هم د زابل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې سکم اویا کسان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال پرون مشال لړیو ته وویل جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده.
تر اوسه پورې د اختر محمد منصور ډله د عدداد ډلې نه 30 نفره وژلي دي، 3 ژوندي نیولي دي، 3 سلاوي دي، د شکه د اشتد دود همدارنګه پیتاګانې دي او لین کروزر دي نیم تینه نیولي دي او منصور د عدالت د اختر محمد منصور دینه بیا 14 نفره وژلي وو.
د طالبانو د دواړو ډلو ویندویانو هم د زابل جګړه تایید کړې ده او وایي چې تر دې دمه له دواړو خواوو څخه اتیا وسلوال وژل شوي دي. د ملا اختر محمد منصور ډله وایي په زابل کې داعش د دوی له سیالې ډلې ملاتړ کوي، خو د ملا محمد رسول پلویان بیا ټینګار کوي چې د ایران استخبارات د اختر محمد منصور ډلې ته پوځي او مالي مرستې ورکوي. تاسو له مشال لړیو خبر نوري. د ایران په شمال لویدیځ کې ازاري نژادو په ټلویزیون د ماشومانو په خبرونه کې د دوی په وینا د نژادي انحراف په خبرولو لویه مظاهره کړې ده. راپور نوایي پرون د ایران په تبریز، ارومیه او زنجان سیمو کې چیرته چې د ازاریانو اکثریت ژوند کوي مظاهره شوې دي. د راپورونو پر اساس د نومبر په اتمه نیټه د ماشومانو په یو خبرونه کې یو ازري ماشوم خودل کیږي چې د غسلخانه په ناپاک اوبو خپل غاښونه برش کوي. په تبریز کې مظاهره کوونکو د ښار په مرکزي سړک مارش وکړ، شعارونه یې ورکړل او بینر یې پورته کړی وي چې پرې لیکل شوي د ازاریانو پر ضد توپیر پالنه بنده کړئ. بل پلو د ایران د نشریاتو نوي مشر محمد سرفراز ایراني رسنیو ته ویلي چې دغه خپرونه ودرول شوي. په دې خپرونه کې کارکوونکي ځینې کسان او د خپرونې مدیر له کاره ویستل شوي دي. د همدارنګه د متنازع موادو په خپرېدو له کتونکو بخښنه هم غوښتې ده. د روسیې وزیر اعظم دیمیتری مدویدف په لومړي ځل منلې ده چې د اکتوبر په 1 نیټه د مصر په سینا جزیره وزمه کې د روسیې هوایي کرښې الوتکه بخای د ترهګرۍ د برید په ترڅ کې راغورځول شوې وي. په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي وو. مدویدف پرون روسیسکا گزیټا ورسپانې ته په مرکه کې ویل د پیښې تر شا د ترهګرۍ امکان موجود دی. که څه هم امریکا، اسرائیلو او نړیوالو پلټونکو له مخې شک ښکاره کړو چې میټرو جیټ A320 الوتکه د بمي چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه، خو مصري او روسي چارواکو مخکې ویلي وو کومې پایلې ته د رسېدو نه وړاندې باید د تحقیقاتو نتایجو ته انتظار وویستل شي. د روسیې حکومتي واک لاندې د کارخانو اتحادیه وایي هیواد ایران ته د میزایلو د دفاعي سیستم د ورکولو په اړه یو قرارداد نهایي کړی دی. د روسیې د ټکنالوژۍ د ادارې مشر سرګی خمیزوف پرون دوبۍ ته د سفر پر مهال وویل د ایران سره د S-300 میزایلو د دفاع سیستم په اړه قرارداد د اجرا کېدو په حال کې دی. روسیې په 2010 کال کې ایران سره د S-300 میزایلو د دفاع سیستم په اړه قرارداد کنګل کړی و او دا پریکړه یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو پورې تړلې بللې وه. دا و تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ 50 پیسې او په 1.65 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ 80 پیسې او په 1 روپۍ 2 شپېته پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 44، بنو کې 26 او 22 او په کوټه کې 22 او 8 وي.
مشال ریډیو تاسو ورته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به د نن نه په خیبر پښتونخوا فاټا کې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی. تېر ورځ یوې مدني ټولنې غوښتنه کړې ده چې مذهبي عالمان دې د پولیو په ختمولو کې خپل کردار ادا کړي.
ځنه داسې خلک چې هغه د حقایقو د غیر موجودګۍ په وجه باندې یو رای ورکي یا یو فکر مخکې کی چې موږ ته د مذهبي فرضې په طور چې حج ته ځو یا فلکې روزګار پسې ځو، نو زه یېرېږم چې موږ ته چېرته لارې بند نشي.
د شمالي وزیرستان او اف آر بنو خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو حیثیت ته بدل کړی شي.
سمیر دغه امید دی و دا د میږ هیله ده چې کمیر د خیبر پښتونخوا سره ګډ شي، د پښتینو یو قوت جوړ شي.
باړی ته ستن شوي یو شمیر کډوال وایي ژمی راورسېده خو د حکومت لخوا مرستې نه ورسېږي.
حکومت له پکور دی چې ملک کمبالې روکي، خیمې روکي او راشن روکي. حکومت له دم پکور دی چې ملک کلی کورونه جوړ کړي او سوړه دی چېرته لوړ شو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سورس د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. پاکستان په نړۍ کې په هغه هیوادونو کې دی چې ورکې د پولیو ناروغي لا هم موجوده ده او هر کال د لسګونو ماشومانو ژوند له دې رنځه خرابېږي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو ادارو په مرسته په پاکستان کې د پولیو پر ضد وخت په وخت د ویکسینو لړۍ هم روانه وي. د نن نه په خیبر پختونخوا کې او په قبایلي سیمو کې د پولیو درې ورځنۍ مهم پیلېږي. په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې بیا خلک غوښتنه کوي چې باید مذهبي عالمان دې دې لړ کې خپل کردار ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د یوې مدني ټولنې لخوا په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې پکې مذهبي عالمانو د یونیسف ډبلیو ایچ او چارواکو ګډون کړی و او دوی هم د مذهبي عالمانو نه د پولیو پر ضد د کردار تر سره کولو غوښتنه وکړه. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د دغه غونډې پر مهال د جامع عثمانیه مشر معلم مولانا حسین احمد مشال ریډیو ته وویل،
موږ د پاره دا ډېره د افسوس خبره ده چې په ټوله دنیا کې په پاکستان باندې ګوتې اوچتېږي چې په دې کې تر اوسه د پولیو هغه مرض موجود دی. او بدقسمتي دا ده چې په پاکستان کې بیا په کی پی کے کې په فاټا کې په دې علاقو کې د پولیو دا مرض زیات دی. چې مونږ د ممبر نه په دې حواله سره خپل آواز اوچت کو، د پکار دا چې موږ خلکو ته آگاهي ورکو، د جمعو په خطبو کې خپل بیاناتو کې او د دې مرض په خاتمه کې خپل کردار ادا.
او یو بل دینی عالم مولانا جانزیب زاهد دی غونډې ته په خپل وینا کې وویل،
او
د پېښور د شیخ زید اسلامیک سنټر د دینیاتو استاد ډاکټر دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې بغیر د کره معلوماتو په یوې بې بنیاده خبره عمل کول نه دی پکار.
چا په ځکه شکوي هغه تحقیق په میدان کې مخکې راشي او په غیر بنیاد خبره کوي.
ځنه داسې خلک چې هغه د حقایقو د غیر موجودګۍ په وجه باندې یو رائے ورکی یا یو فکر مخکې کی، ما ارزو کو چې مونږ ته د مذهبي فرضې په تور چې حج ته ځو یا عمرې ته ځو یا فلکه روزګار پسې ځو، نو زه یریږم چې مونږ ته چرته لارې بند نشي.
او د یونیسف چارواکي اعجاز الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په نسبت سخ کال د پولیو په ناروغانو کې کمی راغلی دی او حالات د سمیدو په لور روان دي.
لاست ایئر چې کم دی د قبایلي علاقو کې د اکسسبیلیټي مسله وه، هغه مسله سخ کال مونږ ته نشته او مونږ امید لرو ان شاء الله تعالی چې ټول ماشومان ته به مونږ رسو او د پولیو د اساس کې به ورکو. سخ کال د کیسونو شمیر چې دی هغه یو کم سلویخت دی، د تیر کال چې کم شمیر و هغه سکم درې سوه د فاټا کې سونه تقریبا سکم 200 راغلی. نو چې د فاټا مو خلکو ته ورسېدو نو د فاټا کې سونه چې سکه لګ راغلی دي، نو لهدا خبره واضحه شوه چې څومره زیات خلکو ته مو ورسو سونه زیات ماشومان ویکسینټ شي د پولیو خاتمه به آسان شي.
د یونیسف چارواکي اعجاز الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به د پولیو په ضد په تازه کیمپین کې د ډیر شلکو پوری ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکول کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان افار بنو ځوانانو مشرانو او د غسین نورو خلکو بیا مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو کسانو د حکومت غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. دوی وایي چې د قبایلي سیمو حیثیت بدل کړی شي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د ګلپور اس په بنو کې شوې جلسه کې د شمالي وزیرستان او اف ار بنو سره تعلق لرونکو خلکو وینا وا چې حکومت دې د قبایلي سیمو حیثیت بدل کړي، ځکه چې قبایل نور قبایل نه پاتې کېدل غواړي او دوی دې د صوبې برخه وګرځولې شي. په جلسه کې ګډونوالو د قبایلي سیمو د هغه مشرانو چې د ځان له صوبې او یا د کونسل غوښتنه کوي هم مخالفت وکړو او ویل چې د پښتون قام تقسیمول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي او باید چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه وګرځولې شي. د شمالي وزیرستان پاکستان سره تعلق لرون کی یو مشر فرحات خان مشال ریډیو ته ویل چې دې جلسې مقصد خپل آواز حکومت ته رسول وو.
د نن چې کومه غونډه وشوله د شمالي وزیرستان او د افار د خلکو طرف نه بیا الحمدلله پیغه شه بشهوره سیاسي خلک نوستو او کم از کم دنیا ته دا میسج ورکړو چې د قبایل مستقبل د میر د ذهن مطابق داغه ده چې کم از کم فټا ده د کی پی کی حصہ جوړ شي او په کی پی کی شه د اعظم شي.
یو بل مشر محمد دیدار وایي چې د تیرو اتش پیته کلو راهسې دوی په تیاره کې ساتلې شوې دي، نور داسې ژوند نشو تیرولې، نو حکومت له پکار دی چې د قبایلي سیمو حیثیت دې بدل کړي.
یقینا چې د وسره سمیش په تیاره شه ستلای شوې خلکې ژوندګیم د انسانانو غوند نه دوه کړي وس میژ دغه امید دی ودا د میژ یلا دو چې کمیر د خیبر پښتونخوا سره ګډ شي د پښتنو یو قوت جوړ شي او د یو قوت په بنیاد باندې وو بارانی پلسې پر دې باندې داسې پتر اشپاش نه لګو کېږي لکه چې دا وس کوم ستونزه سره د مخ شوې دي.
شفقت داول چې د سیاسي یوتا وزیرستان مشر دی وایي
میژ فټی چې کوم عوام دي کوم ژړی کې دي کوم مشرون دي دا سوبې سره خوښ دي چې میژ د پسوبا شي زم شي او میژ د خپل پښتنې ورونه سره یو وجود جوړ شي میژ د پټوکړې کوي نه.
د یادونه دا چې د رواني میاشتې په دویمه نیټه په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي د سوري لاندې یو ټولګندیز کانفرنس هم شوی و چې پکې ګډون کوونکو ګوندونو په متفقه توګه د 28م آئینی ترمیمی بل د حمایت اعلان کړی و. دا دې هم یادوي چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو او یادو سیمو نه اف سی آر قانون خاتمه لپاره قبایلی سیاسي اتحاد د رواني میاشتې په 14م نیټه د یوې احتجاجي مظاهره تابعا هم کړی دا. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورٹ مورید د پاکستان حکومت د خیبر ایجنسی باړې سیمې ته د 1,00,000 پورې کورنې ستنې کړې دي. د هغه کورنې دي چې په سیمه کې د جنگ له کبله پېښور او خوشه سیمو ته په کډه کېدو مجبور شوې وي. باړې ته ستنې شوي خلک وایي چې تر اوسه پورې ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي رسیدلې. دوی وایي چې یخنۍ زیاته شوې ده او په سختو حالاتو کې ژوند تېروي، خو بیا حکومتي چارواکي وایي دوی خلکو ته میاشت راشن ورکوي او د ژمي د مرستو په اړه به هم فکر وکړي. نور حال د فرحات شینواري په دې رپورت کې اورو.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وایي چې د روان کال د مارچ میاشتې نه د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي او تر اوسه یې خواوشا 2,015 رجسټر شوي کورنۍ او 2,15 نارجسټر شوي کورنۍ خپلو کورونو ته لیږلي دي. خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د یخنۍ په دې موسم کې ورته سهولتونه نشتا او باید د ژمي لپاره ورته سامانونه او خوراکي مواد ورکړل شي. په دې حکله د باړې فضل اکبر پردای مشال ریډیو توای
په سوړر باندې راغللو په حکومت له پکور دی چې ملا کمبالې روکي خیمې روکي او راشن روکي مطلب دم پکور دی چې ملا کلی کورونه جوړ کی او سوړ دی چته لوړ شو چالس چانه وغوړو چې ملا حکومت دا کورونه نه کوي نو چاله وي. پی ٹی ایم کے اندر تکلیف بھی زکا چاہے ٹی ایم کو ہم نے ادھر بلاک شو ہے وہ بیار تھا میلو شو اور پھر ڈیر خلق ستا شو ڈیر خلق اللہ روپے چلا لازرا میلو دی پنجی یوزرا نہیں ملو چلا پنجی یوزرا میلو دی لازرا نہیں ملو بچ ملا دے حکومت اسن کیا جوڑا کی
او دباڑی او بلتن اسلم خان پردے وائی
نه بشتره کمبل شتره نه اسپتال شتره د خلکو سره د اوس ټیم کې امداد وکي دای اوس موقع دو چې اوس یو نه کې نو بیا ورستو بیا موږ نه پکور ارزی کوټه کوم چې جوړې شوی وي اغا به نشټونه شتره نه ارسیاسي بل چې کوم جمع شوی لرګای خوی اغا هم ټول نه دشول.
او د باړې مشر سیال خان پردی د خپل مشکلات په حق لوویل
او موږ لا ډېر سخت تکلیفونه جوړ دي. موږ زړه اغه بیل کا د کونه او اغه ګوتومنه اب حکومت ویرون کړ په باړه کې او وسې موږ رس ګور نه شتای نو موږ به باغه کې څو کو نو مو بش شتای نو نه رونا یې بند کړی حکومت هم نه پرګدي چې چتا کرندا وکړو دا تخمینه رو کی سره رو کی نو موږ سره حکومت اغه کی مالی امداد
د اف ډی ایم ای چارواکی وای چې د باړې کډوالو ته د ستنې دو په وخت د ای ټی ایم کارت للارې 25,000 روپۍ او موبایل سیم للارې 10,000 روپۍ ورکول کیږي. د باړې د کډوالو د خوراکي موادو او د ژمي سامانونو په حق لمو چې کله د اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې هر قبیله کې مورته د میاشتنی راشن لپاره مرکزونه جوړ کړی دي او دوی د هغې مرکزونو نه خپل راشن اخیستی شي. خو بیا د جمی د سامانونو په حق لبه مونږ خپلو لوړ پوړو چارواکو سره خبره وکړو. یا د دیویش د خیبر جنسای په باړه کې د 2009 راهیسه د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او زیاتره قبیله ورته ستنې شوې دي. خو دغه ستنې شوې خلک یې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بیا بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو تاسور د بیلاروس وزیر اعظم د پاکستان په درې ورځنی دوره دی. نوموړی به د خپلې دورې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره د سیمې په صورتحال، د دواړو هیوادونو په اړیکو، دغسې په یو شمېر نورو چارو خبرې کوي. په دې اړه تفصیل احمدالله له موږ سره شریک کړی دی.
د بیلاروس وزیر اعظم اندری کوبیکوف پاکستان په درې ورځنۍ سرکاري دوره چې کوم دی هغه تیر ماخوستن راورسېدو. په ایرپورټ باندې د خارجه چارو مشیر چې د وزیر اعظم کوم دی سرتاج عزیز او د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ چې کوم د میلمه استقبال وکړلو. د بیلاروس د وزیر اعظم چې کوم دی د پاکستان لومړی دوره ده او هغه سره د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې د اعلی کچې وفد چې کوم دی هغه هم راغلی دی. او د دورې دوران د بیلاروس وزیر اعظم کوم دی هغه به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په باضابطه توګه خبرې اترې کوي او د دواړو ډلو ترمنځ به په تعلقاتو، د سیمې صورتحال او نړیوال معاملاتو باندې کوم دی هغه خبرې اترې کیږي. دوی نه علاوه وزیر اعظم نواز شریف به د بیلاروس هب منصب چې کوم دی د هغې په اعزاز کې زهرانه هم ورکوي او صدر ممنون حسین چې کوم دی هغې به هم د ډوډۍ اهتمام هغې دپاره کوي. دوی نه علاوه د دورې دوران پاکستان او د بیلاروس ترمنځ د یو شمېر معاهده چې کوم دي او مفاهمت یا داختونه چې کوم دي هغه د لاسلیک کېدو هم امکان دی.
احمد الله، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم اسلام آباد ته د زیارت په ورځ روان دي. پاکستانی رسنۍ او خپل پاکستانی چارواکي د دې سفر په اړه سوي.
بالکل، د پاکستان خارجه دفتر چې کوم دی هغه د ترمخه د تاجکستان صدر امام علي رحمان چې کوم دی هغه به د زیارت پورس باندې د پاکستان دوه ورځنۍ دوره کوي او هغه دوره چې کوم ده د هغه کې ورسره د تاجکستان یو شمېر کوم نور چارواکي چې کوم دی هغه هم ورسره شامل دي. دوی به پاکستان ته راځي او د پاکستان کې د خپل اسارتیا دوران به د تاجکستان صدر، د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کوي او دواړو د رانو ترمنځ به په یو شمېر مهم موضوعاتو نه علاوه چې کوم دي سیاسي، معاشي، توانایي او بنیادی ډانچې چې کوم دي او دفاع په شوبو کې د مرستو زیاتولو په حق له به هم خبرې اترې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زرا یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي. د دمه نوړاندې تاسو د احمد الله نه اوریدل چې د بیلاروس وزیر اعظم د پاکستان په درې ورځنۍ دوره دی او اوس ورته د یو بل ریپورټ طرف ته ایکسپریس ریبیون رسپانه لیکي. د دسمبر په اوومه اتمه نیټه به د پاکستان د افغانستان په اړه د یوې غونډې قربتوب کوي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې په ایشیا سره کانفرنس کې د ګډون لپاره د نورو هیوادونو په څیر د هند د بهرنیو چارو وزیر ته هم بلنه ورکړې ده. مقاله لیکي په دې غونډه کې د هندي چارواکو ګډون د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کېدو ته هم لاره جوړولی شي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه یو غونډه کیږي چې پکې پاکستان د ګډون لپاره د هند د بهرنیو چارو وزیر ته هم بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په موجوده وخت کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو لړ پوری چارواکي د ګل پرس مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 8 دسمبر کې دونکو په دې غونډه کې د ګډون بلنه یې د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ورکړې ده او هغه قبول کړې هم ده. ایکسپریس ټریبیون رسپانه بیا لیکي کچر هند په یادې غونډه کې د ګډون بلنه قبول کړي نو ورسره د دواړو اټمي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کېدای شي. په دې غونډه کې به د آذربایجان، چین، هند، ایران، کزاکستان، روس، سعودي عرب، ترکی او متحده عربي اماراتو په ګډون د افغانستان نور ګاونډي هیوادونو استازي هم شامل وي. ایکسپریس ریبیون رسپانه لیکي د هند یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویل دي چې په نیو دلی کې چارواکو په غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان بلنه قبوله کړې ده خو دا پرېکړه یې لا نه ده کړې چې آیا د بهرنیو چارو وزیر به په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه. مقاله لیکي د ایشیا زړه کانفرنس چې پکې به د افغانستان د موجوده حالاتو په اړه خبرې کېږي او په ځانګړې توګه به یې پام د دا هیواد اقتصادي صورتحال طرف ته وي خو دا غونډه پاکستان او هند ته د بیا یوځای کېدو موقع ورکولی شي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه د کارپوهانو په حواله لیکي په داسې حال کې چې په بهار کې انتخابات سرته ورسېدل د هند وزیر اعظم نریندر مودي به کېدای شي په اسلام آباد کې له چارواکو سره بیا خبرې شروع کړي. په اګست میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ د امنیتي سلاکارانو ترمنځ یو مهم ملاقات په اخیری شیبو کې د ایجنډا په سر منسوخ کړل شو. رسپانه لیکي د پاکستان د پوز بیان د اتوار پر رسمي ویلي دي چې د پوز مشر راحیل شریف به د نومبر په 15 نیټه امریکا ته 15 ورځنی دوره کوي. د پوز بیان جنرل عاصم باجوا ویلي دي چې راحیل شریف به د خپلې دورې پر مهال د امریکا حکومتي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د سیمې د موجوده صورتحال په ګډون به ورسره په یو شمېر چارو خبرې وکړي.
پاکستان به د دسمبر په 8 نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې قربتوب کوي او په دې کې د ګډون لپاره د بلنه د هند د بهرنیو چارو وزیر ته هم ورکړې ده او بیا دغه ستاسو په دې رپورټ کې دا هم اورېدل چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به په نږدې راتلونکي کې امریکا ته سفر وکړي چې د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ کرښې راښکل شوي او نوو ډلو سر راپورته کړی دی. هلته افغان چارواکو بیا ویلي پاکستان نه باید د تل په څیر بیا هم غوښتنه دا وي چې په خپله خاوره کې دې د افغان طالبانو مرکزونه د لمینځه یوسي. د مشال ریډیو خبریال اسرار عالم مومند په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان چارواکي وایي اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیره د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري او کولی شي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي. خو په پېښور کې د سیمهییزو چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي له طالبانو د ملا محمد رسول په څیر د ډلو د بلیدو سره د سولې خبرې ډېرې پیچلې شوې دي او د پاکستان په شان هیوادونو ته ګرانه ده چې د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته راضي کړي.
او هغه ځینې ملکونه چې هغوی په طالبانو باندې اثر رسوخ لري لکه عربي هیوادونه شو، پاکستان شو، قطر شو، هغوی هم یوازنی یو ګروپ د طالبانو کوي نو هغوی سره معامله کول په هغوی باندې فشار راوړل آسان وي په نسبت د دې چې په ډېرو ګروپونو باندې فشار راوړي یا خبرو ته کښېنه وي. نو دا خپله د دې معنا ده چې د امن دپاره چې کوم امیدونه وو هغو سره د هغوی دپاره یو جدي ګواښ رامنځته شوی دی.
خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي په داسې حال کې چې د ملا اختر ډله د پاکستان تر اغېز لاندې ده او اوس مهال د سولې خبرې هم نه غواړي، ولې بل خوا له طالبانو بېله شوې ملا محمد رسول ډله چې د سولې خبرې غواړي نو باید چې افغان حکومت له دې موقع ګټه واخلي او له دې ډلې سره بغیر د پاکستان له منځګړیتوبه د سولې خبرې وکړي.
ملا منصور ډله په مشخص ډول وایي چې موږ تر هغه پورې چې دلته یو نفر خارجي هم وجود ولري جنګېږو او سولې ته هم آماده نه یو، د سولې شرایط موږ باید تعیین کړو. د ملا رسول د خبرې په ارتباط چې وایي چې موږ عالي شورا څه وایي نو مختلفه معنا لري او دا د افغانستان په حکومت پورې تړاو لري چې ښه خبره هم همدا ده چې په پاکستان له آدرس نه د طالبانو سره ونه وي بلکې بین الافغاني مذاکراتو په ارتباط هڅه وکړي چې د دوی شورا سره او رهبرۍ سره تماس ونیسي چې هغه ګروپ چې غواړي سوله وکړي.
د افغان ولسمشر ویاند سید ظفر هاشمی له مشال سره په خبرو کې ویلي دي امریکایي چارواکو تل د افغانستان د دریس په ملاتړ سره ویلي دي چې د پاکستان لخوا د ترګری پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي. د ده په خبره لکه څرنګه چې پاکستانی وسلوالې ډلې په پاکستان کې دننه په عملیاتو کې په نښه کیږي. همداسې باید د پاکستان پر ځمکه افغان طالبان هم په نښه شي او د ښه او بدو ترګرو ترمنځ باید توپیر ونشي. خو کارپوه سمیع یوسفزی وایي اوس حالات بدل شوي دي او د ده په خبره د ته نه ښکاري چې د راحیل شریف سره په ملاقات کې به امریکا پر پاکستان فشار راوړي چې پر خپله ځمکه د افغان طالبانو پر ضد عملیات وکړي.
ځکه چې امریکا اوس پاکستان په دې باور کړی ده که پاکستان د طالبانو خلاف په پاکستان کې اقدامات کوي نو هغوی به واپس افغانستان ته تښتي او دوی دا فکر کوي چې افغانستان کې تښتېدو صورت کې دوی په خپلو ګروپونو وېشل کېږي یا کمزوري کېږي نو ممکن دوی د داعش طرف ته ولاړ شي یا نورو دهشتګردو تنظیمونو سره تعلق وساتي. نو داسې غټ توقعات نشته دی چې امریکې ته د جنرال لاهل سفر کوي او هغه به پاکستان او د افغانستان متعلقاتو کې یا د طالبانو متعلق د پاکستان په پالیسي کې کوم ستر بدلون رامخته کړي.
سمیع یوسفزی زیاتوي په افغانستان کې د نوو وسله والو ډلو له راپورته کېدو سره د سولې خبرې د تیاری پر لور روانې دي او ښکاري نه چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي.
د اسرار العالم مومن رپورټ مو اورېده. اوس په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوي دي. د نجیب عامر نه بلند خبرونه واورو.
د خیبر پختونخوا د صحت ته محکمې چارواکي وایي له نن نه په خیبر پختونخوا صوبي او قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی بهیر پیل شو چې په ترڅ کې باید 3 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شي. د بلاروس وزیر اعظم اندری کوبیاکوف چې پرون ناوخته اسلام آباد ته رسېدلی نن به د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. پاکستانی چارواکي وایي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د راتلونکي زیارت ورځې نه د یو پلاوي په مشرۍ په دو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د زابل چارواکي وایي په دغه ولایت کې طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې شاوخوا 70 کسان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان مشال لډیو ته ویل جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده. د ایران په شمال لویدیځ کې ازاري نژادو په تلویزیون د ماشومانو په خبرونه کې د دوی په وینا د نژادي انحراف په خبرېدا لویه مظاهره کړې ده. په تبریز کې مظاهره کوونکو د ښار په مرکزي سړک مارش وکړ. شعارونه یې ورکړل او بینر یې پورته کړی وي چې پرې لیکل شوي د ازاریانو پر ضد توپیر پالنه بنده کړئ. د روسیې وزیر اعظم دیمیتری مدویدف په لومړي ځل منلی ده چې د اکتوبر په 1 نیټه د مصر په سینا جزیره وزمه کې د روسیې هوایي کرښې الوتکه بخای د ترهګرۍ د برید په ترڅ کې راغورځول شوې وي. او د روسیې حکومتي واک لاندې د کارخانو اتحادیه وایي هیواد یې ایران ته د میزایلو د دفاعي سیستم د ورکولو په اړه یو قرارداد نهایي کړی دی.
لند خبرونه د نجیب عامر نواری د لوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوارو چې د پاکستان سنور رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پیښور نخ پریدون کې اجر سپانه خپل اداریو کې وایي وزیر اعظم نواز شریف ته فاټه اصلاحاتو لپاره 5 رکنی کمیټي اعلان کړي کوم چې د ستاینې وړ خبره ده. خو که وکتل شي نو په دې کمیټې کې یو تن هم له فاټه نه دی اغستل شوی په کوم چې د فاټه مشران له حکومت ګیله کوي. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې هم د فاټه لپاره ډېرې وعدې شوي دي خو بیا صرف هغه وعدې پاتې شوي. نو که اوس حکومت د فاټه حیثیت بدلولو لپاره مخلص وي نو پکار ده چې دې لړکې سنجیده ګامونه پورته کړي ځکه چې اکثر وخت داسې شوي دي چې کوم کار کمیټیانو ته حواله کړي د هغې نه دا څرګندېږي چې دا کار شاته لاړو. دریا اخر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې وړاندې جماعت اسلامي هم د فاټه اصلاحاتو لپاره ټولګوندیزه غونډه رابللې وه. نو پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واغستل شي او په یاد کمیټې کې د فاټه نمایندګان هم شامل کړي شي ځکه چې هغوی په دې مسله باندې پخشن پوهیږي او د دې سره سره کمیټې لا یو وخت ټاکل پکار دي چې دا کمیټې به دومره وخت کې خپل کار سرته رسوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې دا وخت په پاکستان کې پرله پسې د ناګهاني مرګونو او د پیښو لړۍ پیل شوې ده. د وروستیو کې د لاهور د ودانۍ راپریوتو او په هغې کې د مړو شمېره 250 ته رسېدل او له دې وړاندې د زلزلې راتلل چې اثرات یې لا تر اوسه هم پراته دي. ادارې زیاتوي که وکتل شي نو په پاکستان کې چې کله هم داسې رنګ پیښې راشي نو حکومت واویلا جوړ کړی منډی ترلی جوړ کړی خو چرته هم دا کوشش نه دی کړی چې د دارنګ قدرتی افتونو سره د مبارزې لپاره د وړاندې دا سې اقدامات وکړي. ادارې وړاندې لیکي کچري مونږ په نړۍ نظر تیر کړو نو هلته چې دارنګ پیښې راشي نو اکثر متعلقه وزیران له خپلو چوکو استعفاګانې ورکړي. خو په پاکستان کې خپل غلطي منل خو لا پرېږده، د شوو نقصاناتو ازاله هم په وخت نه کیږي. او هغه مونږ ګورو چې د اوسنۍ زلزلې متاثرین په یخ یخنۍ کې اوس هم د شین اسمان لاندې ژوند تېروي. اداریا اخیر کې وایي باید چې حکومت لږ سنجیده رویه خپله کړي او د قدرتي افتونو سره د مبارزې او د وړاندې نه په منصوبه بندۍ باندې کار وکړي. همدا د وخت غوښتنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي د جنکو د تعلیم لپاره د ملالی یوسفزۍ هلو ځلو په هند کې مخه اثر کړی دی، ځکه چې هلته حکومت د جنکو تعلیم په خپلو لومړنیو ترجیحاتو کې شامل کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل بانک د یو پخواني مشر سره چې د درغلیو په تور تورن دی د حکومت د کاروباري همکارۍ د منسوخېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
دی انډیپینډنټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې نوبل انعام ګټونکې ملالی یوسفزۍ په ټوله دنیا کې د جنکو لپاره تر 12 کلونو پورې تعلیم عام کول خپل هدف ګرځولی دی. دا راز د هند د مهاراشتر ریاست د تعلیم وزیر د ملالی د مبارزې په رڼا کې ویلي چې په دغه ریاست کې یې د جنکو تعلیم خپل اولنۍ ترجیح ګرځولې ده. د دې ګام سره به د یاد ریاست خواوشه اتیا لکه هغه جنکو ته ګټه ورسي چې دا مهال د سکولونو نه بهر دي. ورځپاڼه لیکي په هند کې د سمایل په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې شمیرې ښایي چې دغه هیواد کې د 15 نه تر 9 کلونو د عمر پورې 53 فیصد جنکۍ د تعلیم نه بې برخې دي. دا راز په هند کې د جنکو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوونکو غیر سرکاري ادارو د مهاراشتر ریاست د تعلیم د وزیر د دغه اعلان هرکلی کړی دی. ورځپاڼه د ممبئی یونیورسټۍ د وایس چانسلر د خلی لیکي په نړۍ کې د ښځو د تعلیم د پرمختګ لپاره په کار دي چې ټول حکومتي، غیر حکومتي، مقامی او نړیوالې ادارې د لړکې همکاري وکړي او دا چې ښځو ته تعلیم ورکول په اصل کې د نړیوالې ټولنې پرمختګ دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت ولسی ردعمل په نتیجه کې هغه معامله منسوخ کړي کومه چې د درغلیو په جرم کې بندي شوی خلیل الله فروزی سره د یو خارګوټي د آبادولو په لړ کې د همکارۍ لپاره شوې وه. د دغه معاملې تربخه به فروزی د ورځې په دغه خارګوټي کې خپل دنده ترسره کوله او د شپې به جیل ته ستنېدلې. نوموړی د کابل بانک مشر پاتې شوی او په مالی توګه د دغه بانک د دیوالیه کېدلو له وجې سزا شوی دی. په افغانستان کې د درغلیو خلاف فعالینو د دې معاملې د منسوخ کېدلو هرکلی کړی خو ویلي دي پکار دي چې نوموړی اوس په دې معامله کې د برخه اخیستونکو چارواکو خلاف هم کاروي وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو سره ته مونږ د امریکا د دفاع وزارت پر روانونه کې د ګانتنامو زندان د تړلو په اړه خپل پلان ښکاره کړی. بلکې چې په ګانتنامو کې د مهال یو سل دولس قیدیان موجود دي چې له دې ډلې 53 یې له دې ځایه د انتقال په شرایطو برابر دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې زندان د تړلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د هڅو په وړاندې په کانګرس کې سخت مقاومت کیږي. رضوان مراد درته د رویټرز خبري ایجنسی د رپورټ مهم ټکی وړاندې کوي.
که څه هم چې د امریکا په کانګرس کې د ګوانتنامو زندان د تړلو پر وړاندې سخت مقاومت کیږي، خو د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي په روانه اونۍ کې به د دې زندان د بندولو پلان ښکاره کړي. یو امریکایي مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ګوانتنامو زندان د تړلو پلان څلور برخې لري چې یوه یې د زندانیانو د ساتلو لپاره د بدیل ځای په اړه وضاحت ورکول دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما واک ته رسیدو د مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې ګوانتنامو زندان به وتړي. باراک اوباما د ګوانتنامو زندان چې د پخواني جمهور رئیس جورج بش لخوا ورته په میراث کې پاتې شوی د ناوړه چلند او له تور پرته د خلکو د ساتنې یوه نمونه ګڼله.
خو د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې تیره اونۍ په غوس اکثریت سره د ولسمشر اوباما د واک د دورې تر پایه د ګوانتنامو زندان د نه تړل کېدو لایحه تصویب کړه. ټاکل شوې ده چې دا لایحه د سنا مجلس ته نن د تصویب لپاره وړاندې شي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د ګوانتنامو زندان د تړل کېدو له پیشنهاد ملاتړ کړی دی، خو د دفاع پر وزارت انتقاد هم کړی چې د دې زندان د تړلو لپاره د پلان په وړاندې کولو کې ځنډ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ګوانتنامو زندان د تړلو اړوند پلان به ډېر ژر کانګرس ته وړاندې کړي. په ګوانتنامو زندان کې دا مهال 112 زندانیان دي چې د رپورټونو له مخې 350 یې له دې ځایه د انتقال پر شرایطو برابر دي.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو. مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف راتلونکي اونۍ امریکا ته سفر لري. غربي رسنۍ وایي امریکا هڅه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي چې خپل ایټمي پروګرام محدود کړي او د وړو ایټمي بمونو جوړول دی ودروي چې لوی امنیتي بحران پیدا کولی شي. پاکستانی پوهان هم ګڼي چې دا واړه ایټم بمونه ډېر خطرناک ثابتېدای شي. په دې موضوع د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف راتلونکي اونۍ امریکا ته ځي او هلته به له چارواکو سره د سیمه ییز امنیت پر موضوع خبرې کوي. غربي رسنۍ وایي د امریکا حکومت غواړي له پاکستاني چارواکو سره د هغه هیواد پراخیدونکو اټومي وسلو پروګرام په اړه خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د پاکستان اټومي وسلې په ډېره تیزۍ پراخیږي او دا چې اوس هغه هیواد وړې ټاکټیکي اټومي وسلې هم لري چې هند په نښه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره امریکا غواړي د پاکستان اټومي پروګرام محدود کړي او اسلام آباد قانع کړي چې واړه اټومي بمونه دې نه جوړوي. پوښتنه دا ده چې دا وړې اټومي وسلې څه ته وایي او پاکستان دا وسلې ولې جوړوي. په اسلام آباد کې د اټومي چارو پوهان د ډاکټر پرویز هود بھائی مشال راډیو ته وویل لوی اټومي بمونه پر لوی سطحې تباهي خپروي او واړه کم ورانې کوي، نو ځکه دا فکر کیږي چې د وړو اټومي بمونو استعمال ممکن دی. ډاکټر هود بھائی وایي پاکستان دا واړه بمونه ځکه جوړوي چې له هند د ټانکونو حمله په صورت کې خپل دفاع وکړی شي.
پاکستان دا فکر کړی چې که هند پر پاکستان د ټانکونو حمله کوي نو دوی به دا واړه اټومي توغندي د هغوی ټانکونو ضد وکاروي. د دې وجه دا ده چې له پاکستان سره ټانکونه او توپخانه کمه ده خو له هند سره زیات دي، نو ځکه د پاکستان په پوځ کې دا سوچ عام شوی دی. خو د دې ډېرې خطرې دي ځکه چې که پاکستان اول اټومي بم استعمال کړ که وړکی هم وي نو هند وایي دا به اټومي حمله وګڼي چې په ځواب کې بیا خپل لوی اټومي بمونه استعمالولی شي.
ویل کیږي چې د پاکستان دا واړه بمونه د راکټ له لارې هم توغول کېدای شي. ډاکټر پرویز هود بھائی وایي همداسې دا او دا چې دا نوي توغندي نه دي بلکې دا ډول واړه اټومي توغندي لومړی امریکا جوړ کړي ول.
حقیقت ہے کہ راکٹ لانچر سے یہ ایٹم بم چلائے جا سکتے ہیں.
دا رختیا دی چې دا واړه اټومي بمونه له راکټ لانچر هم توغول کیدی شي او دا بمونه تر 50 یا 60 کیلومتر پورې خپل نه خوښته شي. دا نوی توغندی نه دی. په 1950 لسیزه کې امریکا هم دا سی واړه توغندی جوړ کړی ول چې یوازې 2 سرتیرو به په اوګه کې خدای شول او توغول به شول. د هغو اټومي وسلو نوم ډیویک راکټ او امریکا دا تر اوږدې مودې په ترکیه کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد نصب کړی ول.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په پاکستان کې سخت دریځې ډلې دي چې پکې د ځنو ملاتړ د هغه هیواد اسټبلیشمنټ کوي، نو ځکه د وړو اټومي وسلو موجودیت ډېر خطرناک ثابتېدای شي. ډاکټر پرویز هود بھائی له دې نظر سره موافق دی او وایي دا وسلې ځکه خطرناکې دي چې که د جګړې په میدان کې د پوځ یو ټولی فکر وکړي چې د دې د استعمال وخت راغلی دی نو دې وسلو ته کوډ ورکولی شي او استعمالولی شي. هود بھائی زیاتوي همداراز که دا وسلې د وسلوالو لاس ته ورشي نو هغوی له دې اورانیم یا پلوټونیم ایستلی او کارولی شي.
که
وسلوال د دې کوډ هم ترلاسه کړي نو بیا به ډېره خطرناکه خبره وي. که ورسره کوډ نه وي هم او دا وړې اټومي وسلې ترلاسه کړي او له دې بمونو یورانیم یا پلوټونیم وباسي نو بیا به ورسره ډېر لوی شی موجود وي. پاکستان وایي د دې کار هیڅ امکان نشته خو نړۍ ډېره وېرېدلې ده چې کېدای شي دا وسلې د وسلوالو لاس ته ورشي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي اوس چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په سفر ځي نو باید ورسره چارواکي د اټومي وسلو پر پروګرام خبري وکړي. ورځپاڼه زیاتوي نړیواله ټولنه باید د پاکستان اټومي پروګرام محدودولو ته لومړیتوب یا ترجیح ورکړي، ځکه چې یو خو وړې اټومي وسلې ډېرې خطرناکې دي او بل دا چې دا د پاکستان په ګټه هم ده، ځکه چې اوس پاکستان د خپل بجټ یا بودیجې 25% برخه پر دفاع لګوي او خپلو وګړو ته د ژوند اسانتیاو په ورکولو کې پاتې راغلی دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 14500 1300 او 15500 کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو سره واشنگتن پوسټ ریسپانډلی کې په افغانستان کې لوسلوالو طالبانو یوې بلې شوې ډلې هوډ ښکارا کړی چې افغان دولت سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي او غواړي چې په دې هیواد کې ښځو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړي. د افغان طالبانو له لیکې د شوې ډلې مشر ملا محمد رسول پر ټولو افغانانو غږ کړی چې خپل منځي ورور وژنه دې بند کړي او دا معلومه دې کړي چې په افغانستان کې د جنگ تر شا څوک دي. د مقالې نورې ځینې برخې درته اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه یوې بېلې شوې ډلې تېره ورځ ویلي دي چې دوی له حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو دي. دوی دا هم وایي چې میرمنو ته به د تعلیم ترلاسه کولو او کار کولو اجازه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره که دا هر څه حقیقت وي نو بیا دا د وسلوالو په مرکزي مشرتابه کې یو لوی اختلاف ته اشاره کوي. له وسلوالو د نوې بېلې شوې ډلې مرستیال مشر عبدالمنان نیازي وایي موږ دا خبره اوس ومنله چې د اسلامي نظام له مخې د ټولو انسانانو که ښځې وي او که سړي باید چې هغوی ته خپل حقونه سل په سله ورکړل شي. د طالبانو نوې ډله تېره اونۍ په فراه ولایت کې په یوه غونډه کې اعلان شوه او د طالبانو پخوانی والي محمد رسول یې خپل مشر وټاکه. د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو او د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له اعلان وروسته د دې ډلې یو شمېر وسلوالو وویل چې د ملا منصور مشري نه مني. که څه هم معلومه نه ده چې دا نوې ډله د نورو څومره وسلوالو ملاتړ لري، خو د اختر منصور لپاره نیغ په نیغه ګواښ دی. د دې نوې ډلې مخې ته راتلل په طالبانو کې د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو عکاسي کوي. که یو خوا ځینې طالب قمندانان په پاکستان کې له میاشتې کوټې شورا جدا شوي، نو بیا ځینې له داعش سره هم ملګري شوي دي. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته که یو خوا طالبان په ډلو کې سره ویشل شوي، نو بلخوا په تشدد کې هم زیاتوالی راغلی. زیاتره طالبان د طالبانو نوی مشر منصور نه مني او دا تور لګوي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو. د رپورټونو له مخې د طالبانو په نوې جدا شوې ډله کې با اثره طالب قمندانان اهم دي او زیاتره پر دې عقیده دي چې لکه نه د 1990 په لسیزه کې طالبان مخې ته راغلي دي، له هغې وروسته د دې نوې ډلې مخې ته راتلل په طالبانو کې رسمي بیلتون ګڼل کیږي. له طالبانو د بېلې شوې نوې ډلې مشر محمد رسول د طالبانو په رژیم کې د نیمروز او فراه ولایتونو ګورنر وو او د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر نږدې ملګری ګڼل کیږي. د محمد رسول ډلې ته ډېر چیلنجونه دي، ځکه چې د کندوز په ګډون د یو شمېرو سیمه کنټرول په ترلاسه کولو سره ملا منصور په وسلوالو خپل ډېر اثر غورځولی. د تېر اتوار په ورځ بی بی سي سره په خپله مرکه کې د رسول ډلې هڅه وکړه چې ځان ډېر روشن فکر وښایي. د دې ډلې مرستیال مشر عبدالمنان تور ولګاوه چې ملا عمر په حقیقت کې ملا منصور وجلی وو، خو نوموړي پر دې اړه کوم ثبوت ورنه کړو. نیازي د افغانانو ترمنځ خپلمنځي جګړې ته د پایټکي ښودو هم غږ وکړ. د دا هم ویل چې وسلوال به یې په افغان پوځونو او ولسي چارواکو بریدونه نه کوي. د طالبانو د نوې ډلې ویان وایي له دې وروسته موږ افغانان له چا د انتقام اخیستو په حق کې نه یو. نیازي زیاتوي موږ ټول افغانانو ته دا اعلان کوو چې نوره به رور وجنه بند کړو او راځئ چې دا معلومه کړو چې په افغانستان کې د جنگ تر شا څوک دي او له کومه ځایه راځي او څنګه یې مخه نیولی شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د صحت نړیوال ادارې په وینا د ماشومانو د نهو او ناروغیو له امله چې له لومړۍ ورځې بیا تر پنځلس میاشتو پورې ورته حفاظتي ټیکې لګیږي، په پاکستان کې په هر سات یا ګینټه کې یولس ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټران وایي مور او پلار باید هر ماشوم ته د پیدایش له لومړۍ ورځې بیا تر پنځلس میاشتو پورې خپلو ماشومانو ته همدغه ټیکې ور ولګوي. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
په کوټه کې د سیاد بڅانګې چارواکي او ډاکټران وایي د نهو هغو ناروغیو له امله چې ماشومانو ته یې حفاظتي ټیکې لګیږي، په پاکستان کې په هر ساعت یا ګنټه کې یولس ماشومان مري. د ډاکټرانو په خبره که همدا ټیکې یا پیچکارۍ پر وخت ونه لګیږي نو ماشوم ټول ژوند د مور و پلار لپاره عذاب ګرځېدلی سي. ډاکټر اسحاق پانیزای لومړی هم د دې نهو ناروغیو په هکله راته وایي.
دغه وخت موږ پاکستان کې نه نه جوړې دي، د هغو خلاف موږ ویکسینیشن کوو. په هغو نه جوړې کې یوه تبېدکت یعنی ټیبي د کوچنیانو ټیبي، دویم نمبر باندې پولیو ده، دریم نمبر باندې توره غاړه ورته ورکېږي، خرچېر پښتو کې ورته ورکېږي، څلورم څه کمه دغه خوناک دی، خوناک یو دې نه جوړې دي، دغه پستونه کې د آس پر د خوراک نالی سره او د سان نالی سره دغه یو غدود راپورت سی، بالکل هغه سان نالی بند سي، کښنه خوراک نشي کولای، خوراک سم نشي کولای، ساه سم نشي اخیستلی. پنځمه ناجوړیس کومه دغه تور ژړی ورته وایي، شپږمه ناجوړیس دغه د مننجاکس ورته وایي، مننجاکس یعنی ګردن تور بخار مزغی ماتی پښتو کې ورته ویل کېږي، اومه ناجوړیس دغه کومه دغه داد سي تشنج ورته ویل کېږي، جټکي وجه نه جوړي، داس کم ټایم کښنه د مور پیدا کېږي، په هغه ټایم دا کښنه تم او مور دواړو ته لګېدلی سي. دغه تره شری دی یعنی سری په څوک ټک څوک شری ورته وایي، چې هغه هم ډېر خطرناک نه جوړي. دغه سره نمونیا ده، نمونیا ماغه نه جوړېږي چې پسندانه په پاکستان کې هر کال تر اتوي زره بالا کښنیان د هغو عمرونه له پیدایشه ونیسي تر پنځه کلو پورې یا تر درویشت میاشتو پورې، د هغو عمرونه دي هغه مړه کېږي. له داده
د ډاکټر اسحاق پانیزي په خبره که هر ماشوم ته په خپل وخت د همدې ناروغیو ټیکې یا پیچکاری ولګېږي نو له یادو ټولو ناروغیو څخه د تل لپاره ماشوم خوندي کېدلی سي. د بلوچستان د سیاد د څانګې او د اکس نادولتي موسسې لخوا په کوټه کې د برېښنایي او چاپي رسنیو خبریالانو ته یو ورځنی ورکشاپ جوړ سوی چې پکې د همدې ناروغیو په هکله معلومات له رسنوالو سره شریک کړل سو.
د دې مین هدف دا و چې د پرنټ ان الکترونیک میډیا کې چې کوم زموږ صحافیان دي، دا د حفاظتي ټیکه جات حوالې سره چې کوم
دا شایسته یاسمین ده چې د اکس موسسې لخوا یې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د هغې فائدې دي هغه د خلکو پورې رسوی اور چکم نقصانات تی چکاغه نه لګوی نو اغه سره سره نقصانات کې دي شي. نو اصل مقصد د میډیا خلق اون بورډ غستلو چې دیدو اور د چکم هیلت افیشلز د ګورنمنت اف بلوچستان چکم خلق دي د دې یو ګیپ بل شي یو بل سره، ولې چې ار انسټیټیوشن خپل یو ویکنسز دي اور خپل یو ګیپس دي، نو اغه مونږه کوشش دا کول چې کوم گاوی الاینس دي اغه چې دا بل بریج چکم دا ګیپ چې بریج شي.
د سیاد د څانګې چارواکي او ډاکټران وایي د یادو نهو ناروغیو پر ضد د حفاظتي ټیکجات مرکزونه له ښارونو سره سره په کلیو کې هم دي چې هملته وګړي خپلو ماشومانو ته همدا ټیکې بې له کومې بیه یا وړیا ورلګولی سي او د خپلو ماشومانو ژوند ژغورلی سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم موږ ته رائے راکول شي چې د مشال ریډیو خبرونه موږ تاسو لپاره نورې سمره خېکړو. او سرسره د یو بل رپورټ طرف ته، په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو استاسو د هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو د نومیالیو شخصیاتو نمونه دي په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان اندوانو ټولنې مشر وایي د دوی مشرانو د هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي، خو د هغې ژوند په اړه په تعلیمي نصاب کې هېڅ نشته. د اقلیتونو یو بل مشر وایي که د دوی د نومیالیو شخصیاتو نمونه په تعلیمي نصاب کې شامل وي نو د اوسني نسل ځینې کسانو به د اقلیتونو ضد احساسات نه لرلې. د اقلیتونو استازي وایي پخوا په نصاب کې د اقلیتونو اتلانو نمونه شامل وو چې وروسته بیا لرې کړی شو. نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت د ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نمونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسې په نورو یو شمېر موکو د دای هېواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قربانۍ ورکړې دي، خو د نورو په څیر د دوی د مشرانو نمونه په نصاب کې نشته.
چې پاکستان د کابینې اوړمبه د شپږ کسان چې وو هغه کې درې چې وو هغه نان مسلم وو. یو چې دی جگیندر ناتھ منڈل چې دی هغه د لا جسٹس اینڈ د لیبر چې دی هغه قائد اعظم سره د اوړمبه کابینې منسٹر وو. ریونیو او ټیکسز باندې چې کوم ایکسپرٹیز کې وو هغه پروفیسر ٹرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغوی ته د ټول خپل ایکسپرٹیز ورکول. چیف جسٹس دی اوړمبه اے آر کارلینی اس وقت د پاکستان کې د انصاف تقاضی پورا کولو لپاره پاکستان اوړمبه قومي ترانه چې وا پروفیسر جگت ناتھ آزاد هغه ولیکل.
هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي.
چودھری جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کوم دغه سره افلیئنشن شوی وو او هغه چې دی د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه پاکستان فیور کو اور هغه ووٹ واچولو. نو ایس پی سنگا چې څو وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شامل دو ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته کای شو نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگا هغه د فیصله وکړه زمونږ خاوري پدی خاوري سره چې دغه مړی ژوندې دی نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته.
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد گیل وایي کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل تبا هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو پر ضد نه وو.
موږ چې کله د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بهادر او ایس پی سنگ په شان نمونه مخې ته راشي. کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کېږي نو زمونږ یو عیسایي ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی وو چې پاکستان به جوړوو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغسې چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه مهاجر شو نو په واګه پوله د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسایي روغتیایي کیمپ لګولی وو.
شیمون الفرد گیل زیاتوی چې د 1950 او 1901 جنگونو وروسته په 2 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوی دی. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي او د اقلیتونو سره تعلق لرونکي مشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو خو د پخواني امیر ضیاء الحق په وخت کې دغه نمونه د نصابه لرې کړل شو.
اب هم لوگوں کی یہی کیمپین ہے کہ
موږ دا مهال هم داسې یو کیمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد دې پیښو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي ځکه کېدی شي داسې چلند کوي.
په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نه شتون په اړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډېر ذکر شته خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیمګړتیاوې پکې وینم مخکې هم وې شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو. لا دا شیونه چې کوم دي دا یو هیواد د ترقۍ لپاره د امن لپاره د ښه انسان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوي د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې ښودل شوی وو او له وخت تېرېدو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوي وو نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ته د ملکن یو ځوان ډیر په کم عمر کې د اردو ژبې یو ناول لیکلی چې خپور شوی دی. دا ځوان قاضي داود شاه نومیږي او وایي چې خلکو د ده ناول خوښ کړی هم دی. دی وایي بغیر د چا د مرستې خپلو ادبي هلو ځلو ته دوام ورکوي او د نورو ناولونو په لیکلو هم بوخت دی. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې د لیکوال په غږ پیلیږي.
قاضی داود شاه مې نوم دی، بټخېلی اوسېدونکی یم او فیډرل ګورنمنټ کې سبق وایم، فرسٹ ایئر آرټس.
قاضی داود شاه د خیبر پختونخوا ملکن ضلع د سوخنورې خاورې سره تعلق ساتي. په یولسم ټولګي کې سبق وایي. کله چې عمر 14 کاله و نو د اردو ژبې یو ناول ادولعظم چې 328 پاڼې لري لیکلی او چاپ کړی دی. د خپل ناول په اړه قاضی داود شاه وایي چې دغه ناول یې په خپل سر لیکلی او دې لړ کې ورسره چا څه قسمه مرسته یا لارښودنه نه ده کړې. د ده په خبره چې بل ناول هم تیار دی او ډېر زر به هغه چاپ ته ورکول شي
او د لازم د دوانه په اصل کې د عربی الفاظ د غټ ګمرا او د لکذيب دا چې ما لیکلې دي ما په ګمراهان یا په ګناګارانو باندې لکه موضوع یې دغه 2013 کې مدا لیکلې په ورځو کې زما عمر چې د 16 سال
د قاضي داود شاه پلار قاضي انوار الحق څوک چې په بټخیل بازار کې د دوایانو دکان لري وایي چې هغه د کتاب د چاپ پوری د دې کتاب نه خبر هم نه و
چې د فکر دي خپل د یو تخلیقي خپل دا زمانہ پدې کې هیڅ څه دغه نه دی اړ د بچو د صلاحیتونو خو قدر پکار دی ما پخپل د داود شاه او سرادلای نه ده کړی اوس پې خفه یم چېر ما د چا ویلې ده دغه کوه
د دې ناول په اړه د اسلامیه کالج پوهنتون د اردو څانګې چیرمین ډاکټر اظهار الله اظهار وایي چې د دې کردارونه د دې خاورې د ټولنیز ژوند کردارونه دي او که دا زلمی لیکوال لږ خواري وکړي نو په اردو ادب کې لوی نوم ګټلی شي
دغه ښاغلي چې کوم د ناول لیکلی دی په هغې کې کردارونه داسې دي چې زموږ د معاشرې نه راټوکېدلی دي او زموږ کومې رشتې چې د رویو په سطح باندې کوم استحصال جاري ساتي او د هغې هغه ترتیب بدلوي دا ټول څیزونه پکې دی ښاغلي ډېر په ښه طریقې سره روستې دي دا ابتدا د دې خبرې دلیل دی چې انشاءالله دې لږ غونډې خواري هم وکړي د ناول مطالعو کې په انګریزي کې اردو کې نو د ده دا سلسله به نور هم مضبوط او مستحکمه شي
د ډاکټر اظهار الله اظهار په وینا چې تخلیقي صلاحیتونه د لوی څښتن ورکړه ده د کومې لپاره چې نه د عمر قید شته او نه د خاص زده کړې ضرورت ولې هر یو لیکوال د خپل چاپېریال نه قصې راټولوي او فني شکل ورله ورکوي محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 نیټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شئ.